السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې. دا خپرونه پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. مجاهد نن چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي اتباع دا مهال د دوی په زندانونو کې دي، او په خبره یې د ازادۍ لپاره یې باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي.
امریکایي استازو سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي، په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو چې په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع را خلاص کړی سو که نه، څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
مجاهد دا معلومات ورنه کړل چې څه شمېر افغانان دا مهال په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوه ته د خپل پلاوی سفر هم ګټور یاد کړ او ویل یو لا سره ورنه دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم تر سره شوه. د دوه په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالی و. د طالبانو سره محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې دا 13 کسان په غلا، لواطت او نامشروع اړیکو تورن شوي. په بیان کې راغلی چې دغه کسانو ته د روزګان په ورزشي سټیډیوم کې تعزیری سزا ورکړل شوې. اکثره د تورن په څو میاشتو باندې محکوم او لک تر لګه په 9 درو وهل شوې. د طالبانو سره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزا او د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقوقو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانېږي او سزا ورکول کېږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تن افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړی چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او یک شنبه د شیراز په عدل آباد زندان کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې د اعدامونو کچه پکې لوړه ده. د طالبانو حکومت تیر کال ویلي و چې په ایران کې 2000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل له کبله د مړو شمېر 121 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اجانس لیکلي د هند په شمال کې د غوپرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو، او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر خلک د چټل اوبو یوې ویالې ته لوېدلې او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې سا ورکړې ده. په مړو شوو کې ګڼ شمېر یې ښځې دي او د لږ تر لږه وو ماشومانو یادونه هم شوې. د اتر پردیش د پوهنې وزیر سانجیب سنگ ویلي د پیښې په اړه پلټنې کوي، او په خبره یې هر هغه څوک چې ملامت وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. او د افغانستان د کرکټ یو سرسخت مینوال حاجی رضا خان د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور وو، په اکثرو کورنیو او وخت ناوخت له هیواده بهر لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن چهارشنبه د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړی او ویلي دي د کرکټ بورډ د ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
سلامونه، ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت استاسي قرباني يو. له افغانستان د باندې په ځنګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي، ولی افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنې پیښو کې ښکېل ګڼل کیږي. په روستیو کې په جرمني کې په دریو جنې پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکېل ګڼل شوی و. د دې افغانانو جرمونه پر هغو افغانانو چې د قبول لپاره یې اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغښت کول شي او کنه. نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو. له دې سربېره په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي، د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانو دره ورسوي. له افغانستان هم ملمن لرو، له جرمني نه هم سره ملمشته دی. ملمن سره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلمی او همدارنګ له افغانستان سره افغان خبريال او لیکوال عقلا صدې تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي. کر سره په پروګرام کې شیبر سلمی وسلی وربشو. شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې که تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایاست، دغه روستي دوه میاشتو کې درې قضیې رامنځته شوې چې یو د هغه پولیس وژل و چې وویل شو افغانان په کې ښکېل دي، او هغه پولیس د جرمني پولیس چې و د افغان لوري په قتل ورسېده. له هغې نه وروسته بله پېښه رامنځته شوه چې په هغې کې د افغان وژل هم شامل و، ورسره په څنګ کې په پولیسو باندې برید هم شامل و چې د دې پړه هم افغانانو باندې اچول شوی و، او له دې وروسته به یو بله پېښه رامنځته شوه چې یو افغانې کورنۍ خپله لور وژلې وه. او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي، دوی څه کاروبار کوي؟ ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی ښکېل کیږي؟ نوموړی د مصروفیت په اړه ته وایي، دوی دلته څه کاروبار کوي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته مو بلنه راکړله. متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمنی کې رامنځته شولې، دغه جنایي جرمونه، او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو. په داسې وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وي، او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې، او متاسفانه چې ډېره په رسنیو کې دغه موضوع ډېره رامغلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو. په خو هم دغه څه پېښې شوې دي، د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هېوادو خلک هم همدغه څه ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې، بلکې په اکثریت اروپایي هېوادونو کې دغه څه جرایم کېږي، حتی په هر هېواد کې کېږي. د په هر هېواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کېږي، هغه که د نړۍ هر هېواد وي. اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل، یا داس نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی، یا په داسې یو څه باندې تورن نه و. اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و، او هغه ګوندونه چې دلته د اوسني حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي، یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه، او دا یې ډېر د خلکو مخې ته، حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله. او په دې باندې اوسنی حکومت دوران کو چې دغسې کډوال له افغانستان او ځینو نورو هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي، او یا هم دې ته ورته نورې پېښې. په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده، هغه میوادوان یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي، معمولا ځای په درېو کټګوریانو باندې ویشم. مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل، هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي، او یا همدلته ښوونځی لولي، او یا همدلته په یوه کار باندې بوختي. اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یواز د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو، هغوی متاسفانه یواز کار کوي، او هغه ټولنه کې په هغه شان باندې نه دي مدغم شوي، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دي ترلاسه کړي چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثره وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوې، او یا هم ځینې حتی د جرم په سطحه باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پېښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پانتون ولولي، او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي، او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو نوړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېر د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې که راته ووایاست، دغه کوم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړي ده، او افغانان یا کوم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي، د هغوی دغه ډول کړنې حتما د حکومت په مخ باندې راباسي، وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت جواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې کچیرته دیته وکتل شي قانون مطالعه شي دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا په نور کسانو باندې تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خواهم دغه سه ځکه ټول وخت په اروپایی و دو که خصوصا جرمنی که هم دغه سه و چې د یو جرم قربانیان ډیر خلک و، یعنی ډیر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه یا انټرویو وه یا هم را روان و یا هم کارونه روان و. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان سفارت کې یا مثلا د ایران سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پیښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی او یا هم هغوی غواړي چې کډوال راشي ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري یا هم دغه ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغسې جرایم او دغسې پیښې مستقیم اغېز لري. حتی که زه یو مثال درکړم، زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنې دا هغه مستقیم اغېز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. اغه نه یواز د افغانانو، هر د هر ایواد کډوال چې دي، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوال او هغه ګوندونه چې د کډوال د زید پالیسیان لري، هغوی دغه سې پیښې بهانه کوي او کډوال ته دلته په جرمني کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړي هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغه سې پیښې او یا هم دغه سې جرمونه کوي.
مدنه تاسو به بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولی افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري او علت تر شا څه دی، په دې برسله تاسو پښتو له افغانستان را سره افغان خبريال او لیکواله عقیله اسد هم وصل شوی. عقیله جان، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په دې وروستیو کې کڅم د سقوط نو وروسته ډیر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو دوی خپل راوستل، له دې نه وړاندې ډیر کسان راغلي وو، له هم ډیر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولای شي افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټ باندې. خو په ټوله کې هلته کنجونی د کالکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته سوبل ملمته او ټول درنو ورزونه کوم. څنګه چې تاسو ویلي چې دغه ورستیو کې د افغان ځوانانو هغه څنګه بیخي زیات شوی دی او ډیری ځوانان او د ډیری کورنۍ اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډیر غواړي چې هغوی هلته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته کچا هم د تیر حکومت زبرډیر هغه سیاسي برخې ته نه زما، خو بیا هم هغه چې نجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښې راتلونکي لپاره هڅه کوله او زحمت ویستلو تر څو راتلونکي کې هغه دوی ښه ژوند ولري. خو په دې وروستیو کې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې د نجونو زده کړې وتړل شولې، نو له هغه نه وروسته د ډیری ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه له لاسه ورکړل، هغوی چې مخکې ډیره زیاته هڅه بی کوله تر څو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی خواري وکړي او یو څه ته ورسیږي، نو دوی هغه ټولې هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تک بیخي ډیر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډیر زیات وزي، یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت یې هم نامنی، بل علت یې نامنی یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه میرمنې ورسره مخ دي یا نجونې ورسره مخ دي، ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کیږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسیږي. مګر دلته هر څوک، هر ځوان، هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړېږي او ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانانو غو د ازادۍ نشټون دي چې افغان ځوانان انجونی ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري هغه سي افغان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هغه سي ژوند ولري ترڅو خپل ژوند کې خوشحالي مګر دوی تا رقم باندې اجازه نه ورکول کیږي یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه به خې زیات شي دي او افغان ځوانان دې تاړ کړی دي چې هغه د کورنۍ په خوخه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې دوی هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي یا کومبل ځای ته ترڅو د افغانستان نه وځي او دوی هغه په خپل خوخه باندې ژوند ولري بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشټون دي چې افغان ځوانان او نجونی ورسره مخ دي نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی او دغه د اروپایي هیوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي که څومره دوی لارې کې ستونزو سره مخ کیږي یا هغه ته چې کله دوی رسیږي هلته څومره ستونزو نه دوی کړيږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته هغه دوی ژوند قانوني کیږي نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تیریږي یوازې په همدې
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کیږي دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي
بالکل دوی دلته ډېر ځوانان چې بیا نجونې چې مونږ یې ګورو او ورسره مخ کیږو هر ورځ دوی کا درسنوي د لاري نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبري کی چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي نو گاونډي هیوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کیږي حتی ډیره پکې ووجل شو دومره شکنجه چې دوی ته ورکول شي دوی د هر څه په خپل سترګو باندې ګوري ما دا سیم لیدلې دي چې ځینې ځوانان تللې دي هلته دوی وهل ټکول خوړلې دوی هغه تر مرګ پورې شکنجه شوې دي مګر دوی چې ژوندې پاتې شوې بیرته افغانستان ته راوړل شوې مګر بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړیږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هیوادونو ته راشي نو یوازې نه ستونزې دلته غربت بیکاری او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نشتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي دوی وایي کچېری اروپا ته مونږ راځو کاولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کیږو مګر راتلونکي ژوند خو به مخ وي عدالت کورنۍ خو به وروسته مونږ سره سهولت کوي نو یوازې نه لته دغه د افغان ځوانان ډیر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته راشي
ډېر زیاته مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم شیبر صاحب که تاسو ته راشم ښاغلی اسد ځینې لتونه په ګوته کړل چې ولی افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هیوادونو ته مني او امکانات مرتخې دي دوی ازادي موضوع یاد کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي بیان ازادي نشته ده اقتصادي ستونزې دي وسره پڅنګ کې همدارنګ نور مسایل ته اشاره وکړه تاسو فکر کوئ د افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته که چیرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی او د ځان لپاره دلته جوړ کړی او د حکومت ورته برابر کړی دی نو بیا ولی جرمونه کوي
بله ډېر ښه خبره ساس ملمنی وکړلې متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې قربایی و تا ولر شم که یا مثلا افغانستان څخه بهر لور شم تا ډیر بجته و د ته چسمک دی و گاونډي و دی ندی ټول سره تصور ده دا غدې چالت په مجوند جوړی کیالته یو نسبتا آزادی شته ده متاسفانه د ستونز په افغانستان کې شته دي او دا باید درک شي اما متاسفانه د هر افغان ځوان تصور ده نه د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولای دا مسله په ټول افغان ځوانانو باندې تطبیق مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري هر څوک له دې عمل نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي هر څوک له دې عمل نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي اما کیدلای شي یو تر نوي 95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصادي ښه شي خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپل زده کړې وکړي او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بیل کومې موخې بیل کوم پلان او بیل کوم ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي او هغه بیا په داس کارونه باندې داس کارونه تمخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بارنه واده کې په دوی لکه په تیرې پیښې چې وشولې یعنی کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی دا واقعیت دی او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمیږي او هغه کرکه چې مثلا دلته د مسایل خبره کړې ده یا د تورته پیښې خبرولای شي هغه یعنی ډېر په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بیرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي اما داسې هم نه ده چې یوازې د مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانان لخوا کېږي یا مثلا جرمونه کېږي دا متاسفانه ما مخکې مو وویل چې دې مسالې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړې د چوکو پوسته باندې ما اوس چې انتخابات خلاص شوي دي
ولې د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو ساسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي لکه د ترکیې نه دي د عربي هیوادونو نه دي یا د افریقایي هیوادونو دي یا تاسو د ایران موضوع یاد کړه ایرانیان دي د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسره کیږي چې دومره د افغان کډوال رابرسره کیږي
متاسفانه دغه مسله د ډېرې اساس مسلې سره په یوه وخت کې راپېښه شوه لکه یعنې پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي اما په دغه سطحه باندې به پوښښ نه وي ورکړل شوی اما دغه قضیه چې وه ده په داسې یوه وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي او هغه د کډوالو یعنې له تیرو دوه نیمو کالو نه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه اوکراین څخه او نورو هیوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنې د اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هیواد کې دوی ته ځای نشته دی نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله اما په ټوله کې ما مخکې هم وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دوی دلته مشهور دي افغانان هغه ځوانان چې د وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوختي او مثلا د کار په مارکیټ کې له داسې خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده نو یوازې دغې مسایلو ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولی چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې دا مسله متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنیو ډېر پوښښ ورکړو که پښتو و که فارسي و که نور و که پخپل د افغانان د کمیونټۍ په منځ کې دې مسلې ته یعنې هغه ښه اړخونه اکثره وخت نه یادیږي یعنې که یو ویاړ وي که یو ښه خبر د افغانانو په هغه وي هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتونه او د پښتو او د دري و او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي
یعنی ساسې پان باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی و او نه د دې دومره وړ و چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره
بریا ته ما مثال ورکړو چې په دې تیره ورځ یو ایرانی وګړي یو ایرانیای کډوال چې دلته په جرمني کې ژوند کوي په پولیس باندې حمله کړې
خوله هم د انتخاباتو مخه ده ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي ځکه د کډوالو موضوع خو بیا د هر کډوال راپورته شي
مثلا خو هغه وخت چې د افغان پیښه وشوله او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو توګه پرې خبرې یا ممکن په دې ډول باندې درې څالوري او تر پنځو پورې نور په جرمني کې یو ثبت شوی وی. اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یو سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کیږي، حتی د کډوالو ضد ګوندونه هم دغه مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره پر رسنیو کې هم نه ده یاده شوی. یعنی هغه پیښه چې کله وشوله تاسو بلیدلی وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړه او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې، اما دا به یعنی سکیپ کړل شي.
سلیمی صاحب، بیا فکر کوي چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسې کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسیدلې، یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کیږي هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي، او د کډوالو کومه پروسه چې دوی پیل کړی وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي هغه کسان چې غوښتل یې په دینوم باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي، بیا لاغې نه ورسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغیز وکړي؟
متاسفانه په ډیرو ایالاتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډیر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. حتی په ډېرو مشهورو ایالاتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي، او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي. مثلا په دې تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوي چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالي دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانوي دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي، حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کیږي په دې کې شک نشته چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې. او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده، نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولې دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده، ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده، نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورنۍ مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلی ده چې هغوی د کډوالو ضد هم
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم. عقیله جانې که تاسو ته راشمه، په افغانستان کې یو بل موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی، دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د ننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یې عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي، دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بلې غلی سیال، د وروستیو کې دغه ستونزه خو بیخي زیاته شوې ده. ډېرې نجونې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او دغه ځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډېرې نجونې او کورنۍ کتلي دي چې هغوی هېڅ هغه د هلک په اړه هېڅ معلومات نه لري یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهېږي یا د هلک فکر باندې نه پوهېږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دوی ته خوشحالېږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سم چې بغیر له دینه چې د هلک پوښتنه وکړي او وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمی خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا هغه د دوی واده سره کیږي او بیا وروسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغې نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي سهولت کې وي، او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو، او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو دوی فکر کې یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوهېږي چې یوازې هغه خوشمن دا اولادونه په سهولت کې کول یدي پوریا د نن لري چې اتمی لور اروپا ته ولي ګل شي نو آلته به دا خوشمن ولري. خدا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي. بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زمونږ لور هلته ځي نو لږ تر لږه هغه د لور د طرف نه به زمونږ سره هم همکاري کېږي. او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي، له ډېرې مودې راهیسې ډېرې نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته حکومت ژوند ولري. نو یوازینی علت یې همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېر زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان، تاسو بیرته راګرځم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 224 1501 00 224 1501 00 224 1501. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ چې دوی ته زنګ ووهئ، زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، بیرته پته پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکی راسره دی، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. فکر کوم چې اړیکه بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسو ته برا شو. دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسو میشته استئ په جرمني کې، د افغانان ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دغه یو فرهنګي اړخ هم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی. ما په دې ورسته کې په یوه لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې وه، په هغې کې مې هم ویلي وو. تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو، حتی داسې نه چې یوازې د بېسواده کسانو، نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه، نه یوازې د یو مشخص هېواد په اړه، هغه جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نورې پایي هېوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم، مثلا جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دکمې په وهلو سره به ماته وسرېږي. متاسفانه دغسې نه ده. یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویري رسنیو څخه اخیستی، چې هغه فلم کېدلی شي، هغه تلویزیون کېدلی شي، هوی هم له داسې نور. نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري. متاسفانه هغه ما په هوای نشته دی، کنه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو، چې دا کار مو نه دی ترسره کړی، یو پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي، هلته مو یوازې یو عکس اخیستی، یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانه عکس اخیستی، یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی. او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده، کله چې یو څوک کډوال کېږي، هغه نه یوازې اروپا ته، هغه که هر هېواد ته وي، که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي، نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند له صفر څخه پیلوي. یعنې متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو تصور په مطابق وای. یعنی څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو، کاشکې هغه څه ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنی اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه، یعنې زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی، یعنې دا مسله ما دروني درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنی چې ژبه به زده کوي، په محیط کې به ځان بلدوي، چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي، اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې، دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که دوه کاله وي، که یو کال وي، هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې و د انسان په صفت باندې اخلي، چې هغه انرژي ته ممکن په لسو کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې، هغه موخې، هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبه لاو کېږي، هغه خو یو جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي کار به په داس ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نوي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی، یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغه ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هیواد کې چې هغه تا ته یو ارامښت در نه کړي، او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په دغه کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې داس تا خپل دی، نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي فرهنګ، محیط، هر څه پردي دي. او کومه انرژي چې ته د دغه شیانو په وسطه باندې له لاسه ورکوي هغه ممکن په لاسو کالو کې په خپل هیواد کې له لاسه ورنه کړي. او هغه انرژي چې ته ممکن په یوه کال کې دلته له لاسه ورکړي ممکن په لاسو نورو کالو کې د کډوالۍ په نورو کالو کې ترلاسه نه کړي. متاسفانه کاش کې دغسې زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای، چې متاسفانه داسې نه ده. دلته به ژوند له صفر نه پیلوي. که د زده کړې کړي وي هغو ته به په تمه کېږي، که د کار کړی وي هغو ته به په تمه کېږي. حتی داسې کارونه په افغانستان کې داسې دندې وي چې هغه دلته چې کسان چې دلته راغلل د هغوی دندې زده کړې په هېڅ حساب دي، هغوی به یې له سره پیلوي او له سره به ژوند کولو ته دوام ورکوي. در حالې کې چې موږ د ځوانانو په صفت باندې هلته شپاړس کاله یا اتلس کاله زده کړې کړي وي، یو برنامه ریزي درلودله، یو پلان مو درلوده چې هاد له هېڅ سره هېڅ شول، اما متاسفانه اوس مجبور یو چې له صفر څخه پیل کړو.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې سلی بي سپ تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکو را سره د نوم راته واخلې لکم زای مواړي کني ولی مهرباني ستاسو اړیکه وصل د نوم راته واخلې.
بله، از توخیم د زابل ولایت.
توخی صاحب ستړی مشه، زابل نه بخیر راغلې. توخی صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې نظر لري، مهرباني.
مننه پرې د سیال خور تا استاد د خضر ور ملمنو ته نیکی هیله او احترام وړاندې کوم.
مهرباني.
خو البته موضوع خو ان شاء الله د غونډې په حق له د مدني ټولنو والا او غوړولې
نه. تو خو صاحب نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي، او افغان ځوانان چې د افغانستان د نن ژوند کې دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده؟
بله، و بوایم په دې کې زموږ ځوانان خو رښتیا هم یو نوی نسل یو نوی نهال ده، باید موږ د دې میوه وخورو. خو بدبختانه او متاسفانه چې دغو انقلابو زموږ ځوانان ټول له خپلو اهدافو څخه لرې وساتل، اکثره وخت خپلو هدفو ته نه دي رسېدلي، که وه هم رسېږي خو ثمره یې نیمګړې. خو بیا هم کله چې موږ په راډیو کې وار وشو په پلاني کښتۍ کې یا په پلاني دریاب کې دونه افغانان له بین نسلې دي، زموږ زړونه ډېر خوښ دي، ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي، دې خاورې خلک دي، زموږ قریبان او عزیزان او افغانان دي. موږ ډېر باندې زوریږو، او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دوی ته قدر لري، ځکه چې د افغانستان خلک په نړۍ کې هم. بله،
توخی صاحب، هغه ځوانان چې له افغانستان نه دا مهال تصمیم لري یا پریکړې کړي چې افغانستان پرېږدي لاړ شي اروپایي هیوادونو ته، څه ورته ویل غواړي؟
تر ډېره حده پورې خو باید دوی په خپل وطن کې واوسي. خدای مهربانه ده، ورو ورو به دا زموږ وطن را جوړ شي او څه څه کارونه هم پیدا کېږي. موږ داسې بعضې ځوانان ویلو کارونه شته په اداري دفترو کې، د پخواني حکومت خلک دي، دا زموږ په محاکمو کې دي، په راډیوګانو کې دي، په تذکرو کې دي، په لابراتوارو په شپخانو کې دي، دا د څه څه کارونه ورته پیدا کېږي. خو دا خارج ته چې ولاړ شي هلته هم بې قدره هم دي، او پر لار باندې ډېر مري هم شي، دانیږي هم. نو زما خو دا ورته خوښه ده چې په دې خپل وطن کې یا تجارت وکړي. ډېرې لارې شته، ډېر ځوانان دلې هم پر کار لیدلي دي.
مننه توخی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسې چې راغلي خبرونه سره د اړیکه ونیول او خپل نظر در سره شریک کړو. بل اوریدونکی د نوم راته واخلې لکم ځای مړی کني ولی ښه متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوه. اخیله جانې، که تاسې ته راشمه، تاسې مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، اوس په افغانستان کې داسې کریواج ورته وای او ریواج ګرځیدلې د چې د هری کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي او وای چې بیا خپل کورنۍ په مالی لحاظ باندې ملاتړ کوي پیسې بورتل دي زیلېږي. تاسو د سلیمی صاحب خبرې واورېدلې پهغه مسله موږ وایو چې په خرج کې وای ډالر زوړند دي او ونو کې پیسې زوړند دي دام نشته ده. دغه تقاضا وي د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بلاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نور بهرنیو هیوادونو ته.
بله غلی سیال دلته افغانستان کې بد وختانه چې اوس د سیری واچ راغلی دی چې هغه د هری کورنۍ نه تاسو ویلي چې هلته اروپا ته یو ځوان د هری کورنۍ هلته شتون لري مګر ځینې کورنۍ چې کوم ځوانې د کور نه وي تللې د بلې کورنۍ د خوانه پیغور ورته ورکول کېږي چې ولا تاسو خو هلته د تګ وس نه لري یا تاسو کېلی نشئ یا جرأت نه لرئ چې ځکه ستاسو ځوانان په کور باندې دي. نو اوس د هرې کورنۍ نه ډېر ځوانان هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي. بل دلته کله چې د یوې کورنۍ کوم اولاد هلته اروپا کې وي د هغوی ښه ژوند چې بله کورنۍ ګوري نو هغوی یو رقم حسد ورسره راپیدا کېږي او په همدې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي تر څو هغوی اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دي که څومره سختي ورباندې لاره کې تیریږي که کورنۍ پیسې نه لري. نو ډېرې کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکه خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولیږي او بیا وایي چې وروسته دا کور اوس د پاره لاړم چې دا نه یا خرڅیم کوم نو وروسته به داسې ډېر کورونه واخلم. خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولی کار نشي کولی د کورنۍ دپاره یو څه نشي کولی نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي هلته هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي. خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه مګر نورو کورنۍ ده چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي. نو دغه ستونزې دي چې دلته ډېر ځوانان ورسره مخ دي یا د کورنۍ د خوانه ورته پیغور ورکول کېږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دي او تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او یا هغوی چې هغه خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کېږي چې ولا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سړکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي. نو دغه علتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې نو ډېر ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان را ورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته را جوړ شي.
بل اوریدونکو هم راخلو نو مراته واخلې لکم زما لري کني والی
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ملګرو ته سمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدرد صاحب د لغمان نستړی مشي مهرباني ستاسو نظر او روکو ته پوښتنه لري.
مننه ما خدغه نظر د خورجان شه د پښتنو کې یو متل لا کنه خرص له سرو پاتې شنو وای خلک غوږ غوښي نو دا خبر اکثرا د مین دی بلارونه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړو ته پاتې شي راځه واسکور بازار ته خرڅو پټه بازار ته خرڅو قرض به وکړو زه د خلک دې ځنم چې هغه دیش دیش لا کا غانه ځان قرضدار کنه خو ځانو نه ورسول دلته په ډیر چا خبره بے شرمه هغه ایجنټ باور پسې تور اته مثال خبرې چا پیسې پینو وصولې درې نو زه دا غوایم چې په یو ځای کې مونږ دا غا د اسلام خبره ونه منل لکه ته اسلام کې تربوروالي وایو ک تربور سره سی مثال هغه وای بونس په کور کې کاوتې په جمع کا هغه په جمع کاوت نه پل کا ته روزي نه سن دا خبره څوک په نظر کې نه نیسی کنه او بل خپل نظر مې دادا تیار انسان د ما په شمول سي کې ناتې مول نه کې کنه نه خارج مړوي سیده غلطه مون خارجان د مونږ هم سایګان دي کلی کیم دی او په د دې سیمه کیم دی ته یقین وکه خورجان کنه چې ولا که یو روپۍ پیدا یو مسكين ته ورغلی لاغل دی نور نډیره سختی تیری بن سختی کوي کنه
دې دا سمجه په بخنی سره بیا د زواک صاحب غند ځوانانو ته ویل غواړي ځکه چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته ده او دغه انرژي چې یو ځوان لري دا یو مشخص کلونه وی چې خلک کار کولای شي کبه دې کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي دوی څه وکړي مخکې خپل زواک صاحب یادونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته زیران ته یعنی دغه ځوانان بیا څه وکړي دې ته څه حل لرشته
کدا اوس موږ ټول لار سوتانه مثال خبره اول خدایمن دایره پیسې درانی دي دا موږ به کور نه غنی اسلامی ہمارا حکومت چاہے حکومت کی اوسوک تیارو پورے حل نہ کا پکار رکھا نو دا کومه زندګی دا خو زه دا لږ دوه لساله کې د خپل ملک راغلی یم ته یقین او ضمانت تاسو څنګه نه کړو په تم مثال د تشکیل کې یا څوک نه نو سپنور ملک کې ما سره د سکه دی شي نو کدل تلک مشکل دا څه هلک تم به نظر
کې یی لسته سی پان باندې همدرد صاحب چیرته په داخل د افغانستان کې افغانان په خپلو کې سره په هغه څه باندې آی چلری او کوم څه چې الته ګټلای شي په دې قناتو کړی څړتیا نشه چې دوی بهرنی هیوادونه تلل شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه دا غلطه پیدا یو دې سره په دکان باندې کړلې ورکه دکان نه جوړه هغه دکان مې دې چا خبره دی یو نیم لک ډالر ته تر رسیدلې دا نه دې پور خرچم باسي چا خبره ته تارا باندې دې پور بل ځان کار کوي هغه مثال خبر یو بل کار کوي دې استلې دې څه خو دا عمل کم نه داسې دې شي په اشارې نه پر سان دې چا خبره علم
ته نه مننه همدرد صاحب مننه کور ودان کور ودان مننه همدر صاحب چې د لغمان د موړی کنیولې وساسیم پاړي کې یو څه ستونزې د غاک مسام نه راځي په بخنی سره شاړي کوم پرې کوو بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې لکم سه موړی کنیولې
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ نظر اورو چې وخت کم ته میرا باندې
خوشاله اوسې د سده خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه وو خو خېټه مول چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک د ورځې شل لپاره نشي پیدا کول اول زه خپل خپې نه مې به ما یو خپې نه مې به ما په خدای زار و خدای ته سوال کوم چې الله ما دې ما ته دې وزیر راکې زه خپل ما شومان نم تیر مخپل ارش نه تیر مخپل مور پلار نم تیر خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاشه به خپل بچو ته پوښي ژوندګي جوړ کم جون جوړ کم پوښي دلته نو مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به مونږ سره کوم کاواله وس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې 100 روپۍ پیدا کی پوښي 100 روپۍ نشي پیدا کولای دا باز چې د دې دولت صفات کوي د دوی پوښي ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کښو پښ راځي مونږ ته چې شم راځي خورې په خدای باور وکړه زم دا غوځ خپل کلی کې مقاتم په خدای زمونږ ځوانانو ګوري ته چې قبر نه ویښ شوی دی
دا اقتصادی سنز دی دا مجبوریان دی چی افغانان او پزنگر تو گزوانان اوزی
دا بالکل دا در تحقیقت و ما دا خلق دا مجبوری نوزی خلق دوڑه نه لری کاروبار نه لری دا خپل خپل کسانو ته وظیفه ورکی دوڑه کاروبار ورکی بل سکتا نه ورکی چی او سلی زمان لارشی او زمان زوان لارشی دی دولتی داری تلارشی چیزه ورته وای وتا تو پول چک اوران کله تو کسان دی وجلی وچ وای دی منی دی اول زما خپل ورور چړی پرې خدلې خپل لوګ د کله لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه را کا زمون تر جو قماندان د امنیت دی طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته وای وای تا سو پول چک اوران کله وای ما قاری ته به چې شم نه دکړه وای وای چې وای دلته دی واخه ما وای دا د دې تر جو خاطر دی کنه واخه
مننه مننه
خپل دی او تاک نو با سما نو خورجان زه د مسلمانم د مسلمان غږ جګوم د خلک او افغانان چې ډیر پښتونځ کې دي الله د زمون غږ ووري نو ریسو ګم نو ری غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوندې لري چې تاسو زمون غږ جګوي کوڅه خورجان نه
نه نه کور ودان
خورجان یا
ولنه
د مسافرینو ته سلام هم د تاسو د میډیا د لارې نه دا مسافرین ته پن پن سلام هم د افغانستان کې د خپل خپلوان موسیقي دغه پورې خالص ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه نه کوي دا نه افغان سنجندې وسې چې وخت کم د نور اوریدونکو کیمرا ته پته مدي مننه بل اوریدونکو کیمرا خو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل عمر ته وخلې ولکم زې ماړي کني والی
ډیره مننه سیال خوري سلامونه تا ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای دا وخل خپل ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلای سه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډیر وخت تیر کړی دی لند خپل تجربه راته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لند وای
ډیر مننه متاسفانه هر څوک بهر ته ځي هغه د یوې ګولی علالي مړنې په خاطر دی هغه د خپل اولاد لوږی اخستی هغه دی موږ خپل ایران ته هم تلی وسنه کې مرګ په افغانستان کې په یو کار مصروف یو یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مراته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف یو د ژوند زندگی مراته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړی دو همیشه به کاریګر زیات زوریدو او ډیر زیات خالی بیکګاللی او سیدته د دکان چاري مخ ته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر 100 روپۍ قدرت نه لري مخ کې وریدونکو ویل ول یو کس داسې کسان ستدي د 100 افغانۍ کار هم نور تر رسیدي زبه دا وایم چې ما داسې ځوانان لیدلی دي چې په خدای قسم هغه وای اي کاش ما ته ډوري یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه 100 روپۍ هم ولکه هغه کس ته ډوري هم یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته سید دینې کسان به خپل کار او بار به شمخت دي خو ډیر زیات به وځ دی لپاکر قربت سره زموږ ته تعلیم او تدوانه
تاسو به کې خپل دکان یادونه وکړه ان کې چیرته وزوان وغړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانی کې کار پیدا کړي بیا تاسو دکان څنګه دا کارونه څنګه
خو یو چې یو تعداد به مثلا ما خوارق شلی د ترمیم موبایل او ترمیم میز د کړی د زیات مصرف میکړی د تکلیف میکړی د زما په کار روغ یو سپیلن د در حال می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینی ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دي خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښیس په کوي په قاچاګ دي حل خپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلات سره یعنی دلته مخامخ ته هیڅ کارشتن لټون نشته زکه دي هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو هیڅ ورته ژوندۍ
د شذکور دان ژوندۍ او سزابلای څخه درغتاب نه دی اړ کېنی ولې وا ژوندۍ وسی رازم تاسو ته سلمی صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختۍ وباندې ځانونه رسېي اروپایي هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي تاسو کې د جرمني راته وایا سالته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانیږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالی لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولای شي کنه
زمخ کې غواړم ډېر مشخص د کډوالې په اړه وایم متاسفانه په افغانستان کې وضعیت دغه څه دی او موږ له داسې یو هیواد څخه راځو چې کډوالي ډېره فردي مسله ده موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اوریدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقیږي دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بېانصافي وي افغانستان کې وضعیت خراب دی اقتصادي وضعیت ډېر د خلکو خراب دی لکه اوریدونکو چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نش پیدا کوي ډیریکټ هم داس کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي نو په ټوله کې یعنی که زه خپل خبرې په راټولې کوم تا خبر چې کډوالي ډېره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي دا په دې معنی نه ده چې څوک بل شاو خنه راځي اروپا ته مغه مسله مشته ده چې شاو خم ځوان نه زیاده کورنۍ دي چې لسیاله یو شریکای نم خپل اولادونه اروپا ته راليږي اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي بغه کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داس پیچه کار دی ونه کړی د ما په نظر بیا نه دا ممکن ډېر به انصافي وي چې سړی وایي چې ځوانان دلته کار نه کوي. شته داسې کټګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي متاسفانه، له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي، او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه کورنۍ ور تقسیم. خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمه فیصدي وي. کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي، اکثره یې کار کوي، اکثره یې زحمت وباسي، اما داسې هم په کشته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ
افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د ننۍ لري او کډوالي دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بیرته یو ځوان له صفره پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کېږي. دې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ څوک ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته؟
زما په نظر باندې کډوالي یوازینی چاره وي. یو دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی، زده کړې مې کړې دي، یوازینی لاره زه هېڅکله مې چاته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لارو باندې راشي. ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا اول تحصیلي لاره ده، ټول هېوادونه سکولرشپونه لري، ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي، حتی که وغواړی راتللی شي. اما غیر قانوني لاره ځکه هر څومره په خپل وطن کې په ستونزو باندې له ستونزو سره لاس او ګرېوان وي، غیر قانوني لاره زه یې چاته نه پیشنهاد کوم. او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانوني لاره او په قاچاقي لاره باندې نه ځي. د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي په هېڅ صورت، یعنی دا که کلي قضاوت بولې که هر څه یې بولې، د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتګ باندې نه ارزي.
ډېر زیاته مننه کوروان. قیله جانې، تاسې ته راځم ستاسې وروستۍ خبرې او مهرباني که تاسې په دې برخه کې ځوانانو په ځانګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دي او دې ته زړه ښه کوي چې له بهر میشتو سره واده وکړي څه ویل غواړي؟
ډېره مننه اغلی سیال، زما ټولو ځوانانو ته او نجونو ته وروستۍ خبرې همدا ده چې هغسې چې تاسو غواړئ، هغسې چې ستاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی، نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي. کله چې دوی هلته رسیږي او هغه دغه ځای ژوند ګوري، هلته حالات ګوري، نو دوی بیا وروسته که پښیمانه کېږي بیا هېڅ ګټه نه لري. بل دا په دې باندې هلته تک نه ارزي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کړي، هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي. نو ژوند کول ډېر زیات ارزښت لري، هغه که په هر ځای کې هڅه وشي، له هر څه نه همدغه خپل هېواد کې دوی خواري وکړي، هڅه وکړي، نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي. دوی دې هڅه وکړي تر څو دلته
په بخښنه سره چې وختم شو. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ، اوریدونکو مننه. تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا پس بنا فل بی مور کرم سبا بیا پیارا دم کج پس بنا فل بی مور کرم سبا کوي تیم سهار شړلې ماشام.